دا مشال ریډیو دا پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سویز بوریوال کاکړم سلامونه میو منئ. په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصری در خبرو. د خبرونې په دویم نیمه کې درته د مشال ریډیو اونې ز خبرونه ریډیو مجله هم وړاندې کوو، خو تر دې هر څه وړاندې به له احمدشاه اعظمي څخه خبرونه وو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د وزیرستان ځوانانو سازمان د څلور غړو وژل کېدو پر ضد احتجاجونه روان دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوټه کې د خپل مخکښ او پخواني سېنیټر عثمان خان کاکړ د لمړي تلین په مناسبت جلسه کوي، او ملګرو ملتونو د دوو طالب چارواکو پر سفر بندیز لګولی دی. اوس د خبرونو تفصیل. ملي جمهوری غورځنګ د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په یو شمیر شهرونو کې د وزیرستان ځوانانو سازمان د څلور غړو د وژنې پر ضد مظاهره کړې دي. د سیاسي ګوند ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوډ پرون په اسلام آباد کې مظاهره ته د وینا پر مهال وویل چې د ځوانانو د وژنې پر ضد بنن هم خلک په بیلابیلو شهرونو کې احتجاج کوي.
دا نن په اسلام آباد کې مروتی دي، په پېښور کې به مروتی، په وزیرستان کې نن مروتی، هر ځای کې مروتی، په کوټه کې به مروتی.
محسن داوډ پرون په خپل یو ټویټ کې ویلي چې وژل شوي څلور ځوانان د ترهګرۍ ضد د امن پیاوړي غږونه ول. د تور پورې کړ چې ریاست د خلکو د ژوند په بایه وسلوال شکل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او د دواړو خواوو ترمنځ اوربند شوی دی. د وزیرستان ځوانانو سازمان څلور غړي او فعالان د جون پر 19 په شمالي وزیرستان کې ناڅرګند وسلوال ووژل. د خیبر پښتونخوا وزیر محمود خان پرون په خپل یو ټویټ کې د دغې پیښې خندنه کړې او د قاتلانو د نیولو ژمنه کړې ده. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوټه کې د خپل مخکښ او پخواني سېنیټر عثمان خان کاکړ د مړینې د لومړي تلین په مناسبت جلسه کوي. د ښار په اکی لوبغالي کې د جلسې د ګوند پر مشرانو او غړو سربېره د نور سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو اساسي مربل سوي دي. عثمان کاکړ د 2021 کال د جون پر 19 نیټه په کوټه کې په خپل کور کې ژوبل سوي وو او د بيوشي په حالت کې لومړي د کوټې یو روغتون او بیا د کراچي اغا خان روغتون ته وړل سوي وو، خو نوموړي د جون پر 21 حالت تصور کړی او د جون پر 23 د هغه مړی د بلوچستان په پښتون میشته سیمه او د موري په پلرني ټاټوبي مسلم باغ کې خاورته سپارل شوی وو. په کورمکی د قبالی مشر ملک مومن خان تر وژنې وروسته د ممکنه فرقه ایزې بدامنۍ د مخنیوي لپاره پوځ چمتو کړل شوی، انټرنیټ بند او جرګه هم وربلل شوې ده. په کورمکی یو امنیتي چارواکي د نوم نه څرګندول پر شرط پر مشال اړتول چې په سیمه کې پر انټرنیټ ځکه بندیز لګولې چې پر ټولنیزو رسنیو د کرکجن مواد مخاوني ولسي. نو موږ زیاته کړې چې په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو په هدف پولیس او پوځ چمتو کړل شوی دی. ملک مومن خان د جون پر 15 ناصرګند وسلوال وواشه. له کورمې سره تعلق لرونکي وفاقي وزیر ساجد حسین توري تیر ورځ مشال اړتول چې د امنیت ټینګ ساتلو په هدف یې نن هلته د مشرانو جرګه وربللې ده. چارواکي ورکشن وایي چې د جنوبي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر ناروغ دی او د کراچي جنار روغتون ته وړل شوی دی. د کراچي زندان چارواکو د نوم نه څرګندول په شرط پرون وخت مشال رادیو ته وویل چې علي وزیر د جون پر 16 د شپې مهال د کراچي له مرکزی زندان روغتون ته وړل شوی دی. د کراچي جنار روغتون یو ډاکټر چې نه غوښتل نومې واخیستل سي تیر شپه مشال رادیو ته وویل چې علي وزیر د ملا درد، د وینې فشار او د پښتورګو ناروغي لري او دا مهال په روغتون کې ټیسټونه او درملنه روانه ده. ملګری ملتونو د دوه طالب چارواکو پر سفر بندیز لګولې دي. فرانس پریس خبري اژانس په ملګری ملتونو کې د یو شمیر سفارتکارانو له قوله لیکلي چې د دې سازمان د بندیزونو کمیټې پرون په خپل غونډه کې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت پر سرپرست عبدالباقی حکانی او د پوهنې وزارت پر مرستیال سید احمد شهید خیل د کباله سفری بندیزونه ولګول چې هغه د افغان جنو د زده کړو پر وړاندې سخت درې زیاديږي. ملګری ملتونو دوه میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت پر 15 چارواکو د سفری بندیزونو معافیت اعلان کړی وو، خو په دغه کې د حقانی او شهید خیل پرته د پاتې 14 معافیت له دوو تر درو میاشتو وغځول سو. فرانس پریس اژانس زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټه کې یو شمېر هیوادونو د ښځو د حقونو د سرغړونې له امله غوښتنه کوله چې د ټولو طالب چارواکو پر سفرونو د بندیز ولګول سي، خو یو شمېر نور بیا د دې کار پلوي نه ول. نړیوال ټولنه د طالبان له خوا په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د سخت محدودیتونو لګولو او تر خوا یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي بندولو غوسه کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه اوریدل. چارواکي وایي چې په کورمه کې د قبایلي مشر ملک مومن خان تر وژل کېدو وروسته هلته د ممکنه فرقیزې بد امنۍ د مخنیوي لپاره پوځ چمتو کړل شوی دی. په سیمه کې پر مرکزي لارو څوک تګ راتګ نسي کولای او هم انټرنیټ بند کړل شوی دی. چارواکي وایي په سیمه کې په ټولنیزو رسنیو خبرېدونکي ویډیوګانې فرقیز تاوتریخوالي ته هوا ورکوي نو ځکه انټرنیټ بند کړی دی. تاریخ اورګزای نور حال راکوي.
په کورما ضلع کې ممکنه بد صورت حال مخه د نستو لپاره د پولیسو ساتیرو په شمول پوسټ چمتو کړی شوی او بل دا چې هغلته پر انټرنیټ بندیز په مکمله توګه لګیدلی. دا هر څه تر هغې پشې وي چې د جون پر 15 په ټوپکیو کې نامعلومو وسلوالو د حقدارې ملک مومن خان د خپلو دوو ملګرو سره وژلی چې ورباندې خلک خفه دي او پر ټولنیزو رسنیو د خپلو خیالاتو اظهار کوي. خو ځینې داسې دي چې د یاد پیښې الزامونه د بره کورمې پر شیګانو پر دغه لګوي چې هغه پیخه د هغوی په حدودو کې شوې. که څه هم د شیعاګانو تنظیم انجمن حسینیه د ملک مومن خان وژنه غندلې او د ځایي مشر قاتلان په نیولو کې له حکومت سره د تعاون ویلي، خو بیا هم ځینې عناصر یاد هغې پیښې ته د مذهب رنګ ورکولو سلسله روان کړې چې پر ضد یې د اتوار پر ورځ احتجاجي مظاهره هم شوې. د پړه چنار مزامل هغه غوښتلي چې که څوک هم د مذهبي شخصیتونو ګستاخي کوي او یا بدامنی خوروي نو حکومت دې پر ضد د قانون مطابق کاروای وکړي.
نیشنل اکشن پلان باندې عمل کولی والا څوره ذمہ داران دی. هغوی خدمت کیا دا گزارش ده چې وو مملکات کی زندگی اصولو کی غټ اصول لاده چې پکور داده وو بل مذهب یا هغوی اصول یا هغوی ریډ لائن خیال ستلا یو بل مذهب تقدس خیال ستلا یو بل عقیده خیال ستلا.
په کورما کې د ملک مومن خان تر وژنې پس له شیا او سنی مذهب سره تعلق لرونکو خلکو داسې ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو خپرې کړي چې پکې د مذهبي شخصیتونو په شان کې ګستاخی شوي. د مریخیلو حشمت علي مشال لوډیو ته وایي که حکومت کمزورې پاتې شو نو کورما یو ځل بیا د بدامنۍ هغه صورتحال سره مخامخ کېدای شي چې په 2001 کې تر جنګونو پس جوړ شوی و.
دغه کې موږ دواړو پر اګند ډېر شدید او ډېر زیات نقصان متور رسیدلو. کنه موږ نه غواړو دا شی حالات بیا متر شي چې موږ بیا یو عظیم عذاب مشکلاتو کې مبتلا شو. نو حکومت موږ دا پر زور مطالبه دی څنګه د دندور غفلت ما کوي.
د پاړه چنار ملک تاولا وای کا حکومت غواړي چې د سیمې امنیت پاتې شي نو پر زیاده دی چې انټرنیټ بند کړي. هغه خلک دیونی سي کوم چې قانون په لاس کې اخسته دی. په ضلع کې کله د ځایي مشر د وژل کېدو پیښه رامنځته شوه نو تر هغې پس هغلته څوک پر مرکزي لارو تګ راتګ نه کوي، ولې چې په علاقه کې غیر یقیني صورتحال دی. که څه هم د پیر پورس په کنوایه کې خلک له پړه چناره پر لویه لار لاړل، خو په آزاده توګه هغلته عام تګ راتګ لا هم نه کیږي. بلخوا په دغه اړه د ضلع پولیسو مشر ارباب شفیع الله خبرې وکړې او نه د بره کورمې مرستیال کمشنر امیر نواز خپل دریځ ورکړو. خو البته یو بل امنیتي چارواکي د نوم او غږ نه ورکولو په شرط مشال لوډیو ته وویل په سیمه کې پر انټرنیټ ځکه بندیز لګولې چې په ټولنیزو رسنیو د کرکې ډک مواد له خپرېدو سره حالات نور خرابېدل او زیاتوي ځینې شخصي کمپنیو پر انټرنیټ بندیز نشته، خو بیا هم د هغو سره نه کیږي. چارواکي وویل د ملک مومن خان په کیس کې تر دېرشو زیات تنانو تفتیش شوی خو کامیابي ورته په لاس نه ده ورغلی. البته د دوی هڅې به د هغه قاتلانو تر نیولو پورې جاری وي. د دې ترڅنګ وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال رډیو ته وایي د سیمې امنیت ټینګ ساتل او په خپل منځ کې د اعتماد سازۍ لپاره کار کولو ته چمتو دي او زیاتوي د نهې پورز د ضلع په کچه د مشرانو یوه جرګه رابللې چې ورسره حالات په کابو کولو کې ورته مرسته به ملو شي.
یوه لویه جرګه به مطلب دی چې په کورمې کې مطلب کېږي د دواړو طرف نه سره د کورمې امن لپاره یو لای عمل کېږدوي او هغه مطلب دی چې انشاءالله سیکورټي فورسز سیول انتظامیه او څومره پولیس دا ټول به انشاءالله ناست وي.
کورما یو له هغه قبایلي سیمو ده چېرته کې شیعاګان او سنیان په یو ځای پاتې کېږي او هغلته څو وارې د یاد مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنګونه هم شوي چې داسې هغه ځای حساس شمېرلی شي. په 2003 کال کې شیعه سنی ډلو ترمنځ د مري پر سیمه یوه لوزنامه شوې چې پکې مرکزي لارې د کولاو ساتلو خبره شوې او بله دا چې کچا چرته پر یو تن لاس واچولو نو تر حدودې ذمواري لاندې هغه قوم او له علاقې خلکو به تپوس کیږي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. د ملي جمهوری غورزنګ لخوا د هدفي وژنو پر ضد په یو شمیر شهرونو کې احتجاجونه سویدی او لهم روان دي. دا لغورسته دا چې د شمالي وزیرستان په هیدرخیلو کې د جون پر 19مه وسلوالو څلور داسې ځوانان ووژل چې ویل کېږي په سیمه کې د امن لپاره هلی ځلې کولې. له هغه وروسته په سیمه کې د تاوتریخوالي، بدامنۍ او د بي وژنو پر ضد غبرګونونه مخته راغلي دي. حکومتي چارواکو او انتظامي چارواکو ویلي چې دوی به د دې پېښې عاملین نسي او سزا به ورکوي. په دې اړه تفصیل لنډې دمې وروسته. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې پېښې غندنه کړې او د قاتلانو نیولو ژمنه کړې ده. اوس پښتنه دا ده چې دې ځوانانو څه ویل، څه یې غوښت او ولې ووژل سو. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان د جون پر 19مه مشال راډیو ته وویل دوی نور هیڅ ګناه نه وکړې، یوازې په خپل سیمه کې د امن غوښتنه کوله.
الکان چکم دی دا نه حکم پر شو دی او دا زمون پر سر باندې دا زمواري ده. زه چې انتم د پولیسو ډي پي او یملته دا زما د سر زمواري ده. ان شاء الله زه خپل مهنت زما ټیم خپل مهنت سه سور ډیر مونږ کې دي شي غینه زیات په مهنت کوم چانه چانه مت غستل ضرورت دی. موږ به ان شاء الله غینه اخلو.
د وزیرستان ځوانانو سازمان داسې یو تحریک دی چې د بیلابیلو ګوندونو او نظریو ځوانان پکې یوازې د دې لپاره راغونډ شوی دي چې د دوی په وینا په وزیرستان کې د امن لپاره ژغ پورته کوي. د یاد سازمان پر فعالیتونو نظر لرونکي ځایي خبريال رسول داوړ وای د دې ځوانانو د وجل کېدو وجه به لدې بل څه نسی کېدای چې دوی په خپل سیمه کې د ولس ژغ جوړ شوی.
شمالي وزیرستان کې وچ هر کله د سه پیخه وشولې چې په هی کې ودوی ته د ښکارا شو چې بده کې د یو فرد سره یا د یو قبیله سره یا د چا سره ظلم وشو یا چې کوم عمومي مسائل دي دغه په عقل و دوی دغه تنظیم د طرفه پکې आवाज وچ تول دا आवाज و د وزیرستان هغه आवाज بند کړي شو.
رسول داوړ ویل شای خلک دا تصور ونه کړی سي چې د دې ځوانانو په وجل کې دوه هل تولس څومره خفه دي. په شمالي وزیرستان کې د بشري حقوقو فعال او د ملي جمهوریت غورزنګ ځای مخکښ جمال داوړ لدی وجلسو څلور ځوانانو سره نږدې پاتې شوی. جمال داوړ د دې ځوانانو د ژوند او کار په اړه معلومات لمشال رادیو سره شریک کړل او پایلې له سنید احمد داوړ څخه وکړ. دا د وزیرستان د ځوانانو پر سازمان لمړی برید نه دی، بلکې د دې سازمان په خوانی مشر نور اسلام داوړ هم د 2018 کال د اگست پر 8مه د میرعلي په سوخیلو کې په ورته هدفي برید کې وژل شوی و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیست. د جنوري پر شلمه د جون پر شلمه د خیبر پښتونخوا اسمبلی له غونډې د نویو زمسویو قبایلي ضلعو حکومتي او اپوزیشن غړو بایکاټ وکړ. په دوی کې د تحریک انصاف ګوند یو وزیر او بل غړی شامل و. دوی ویل چې حکومت باندې دوی ځکه نیوکې کوي چې د دوی په وینا نوې زمسوي قبایلي ضلع له پامه غورځولې دي. دوی غوښتنه کوله چې حکومت باید له دې سیمو سره کړي وادي پوره کړي. تفصیلي شانواز ترک ځای راکوي.
او زه په خپل منصبو نه م پوهه کړي دا غوړ د بجټ اجلاس دا زمنګ د قبایلی ممبرانو بایکاټ دی موږ د بجټ اجلاس
دا خبر د اپوزیشن د کوم غړي نه دی بلکې دا د خیبر پختونخوا اسمبلی د بجټ په اجلاس کې د حکومتي وزیر انور زیب خان دی. انور زیب خان د باجوړ منتخب شوی غړی دی او دا وخت سماجی خېګړو زکات او د اوشر صوبای وزیر دی. د جون په شلمه د صوبای اسمبلی د بجټ اجلاس په دوران د قبایلی ضلعو په ترقیاتي کارونو رڼا واچوله.
زمنګ په باجوړ کې تقریبا دریس په تالونه په پی 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 موډ باندې چې دا په اج کې جوړ شوی دی او په کروڑونو روپۍ فنډ پر حکومت لګېدلې دی. زمنګ بیا د ټولو قبایلو د کور کمانډر سره په بالاحصار کې جرګه وشوله او هلته زمنګ صدا پرامیس وشو چې په یو میاشت کې به دن دا هسپتالونه موږ په پی 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 موډ باندې سټارټ کوو. هغه زمنګ هسپتالونه د پی 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 موډ نه ایستلی شوي دي. د مرجر نه مخکې دا 28,000 ویکنسیانو لیوی خاصدار کو ختم شوی پولیس فور دا وعده شوی و چې دا به برتی کیږي. د وسه پورې دا موږ ته وښودلی شي چې په مرج اضلاع کې زمونږ څومره ځوانان برتی شو. دا سره بریفنګ راکړی کیږي په ګراوند باندې هیڅ شی نشته دی.
انور زیب خان وویل هغه وخت چې فاټا زم کېده د ولس سره د 3% ان اف سی اوارډ وعده شو. سل عرب روپو د ترقیاتی کارونو کول واده هم ورته شو. خو نن وختونه په میدان څه نخکاری. ان اف سی معنی قومي مالیاتي کمیشن د لاندې د زمشیو ضلعو لپاره خصوصي روپۍ. انور زیب خان نه وړاندې د جنوبي وزیرستان هم د پاکستان تحریک انصاف یو بل غړي نصیر الله خان په خپل حکومت ټکونه وکړل او وی ویل دوی سره شوي وادي هسې کاغذي دي. نه یې څوک په بیوروکراسي کې اوري او نه یې د اسمبلی دننه څوک غږ اوري.
زما په علاقه کې 15 پروجیکټس دي چې یو نیم کال کېږي چې ټینډرین شوي دي خو ته یو روپۍ هم نه ورکوي چې هغه په پروجیکټ سټارټ شي. د ګورنمنټ پکې انټرسټډ دی نه د لوکل ډیپارټمنټ پکې انټرسټډ دی. ستا د بیوروکراسي پاورز دغه دي چې دلته کې ناست په دې کیپیټل کې کمشنر د خپلې مرزۍ اکشن راولي نو زه خدای هم د اسمبلی ختمه کوي. بیوروکراسي ته به ټول ورکو. دوی جانې د دوی کار جانې موږ هسې پیسې دلته ناست یو ګپونه لګوو.
صوبائی وزیر انور زیب خان زیاته کړه دوی یوازې د احتجاجونو لپاره ساتلی شوي. تیر او موجوده وفاقي او د خیبر پختونخوا حکومت هیڅ یو د ترقی منصوبه ورته نه ده کړی. نوموړي زیاته کړه
آیا موږ د دې لپاره راغلی شو چې موږ به صرف یس او نو ته ناستې شو کنه موږ د خپل قبایل خبرم کوو. زما د حلقینا په ما پسې خلک ویډیوګانې را لېږي چې اوس هم زمونږ زنانه په سترونو باندې براوړي. په دې دور جدید کې موبایل نیټورک 3G 4G په قبایلو باندې بند ده.
او نصیر الله خان وویل د دوی د قبایلي ضلعو د حکومتي او اپوزیشن غړو سره خبرې شوي. ټول یو موټی دي او غواړي په سیمه کې ترقی راشي.
موږ داسې علاقې نه راغلي یو کنه چې موږ ته صرف دا خبره کوي چې نصیر کړی دي څه دي ښکاري نه ایس شیما عادي عمران خان په تقریر ازما په تقریر پک باندې اکثر نه خلاصیږي. ها وایي ها چې یار ما دا پرې کړی څه دي. نو موږ هغه محرومۍ ختمولو لپاره چې کم شرایط باندې خیبر پختونخوا سره مرچ شوی وو هغه شرایط سرته ورسیږي.
دغه دواړو د صوبای حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې د وفاقي حکومت نه دې پوښتنه وکړي چې د صحت انصاف کارت نه ولې زمشوي ضلعي وستلی او د دغه کارت د لارې د ویډیا علاج کولو حق دی د زمشوي ضلعو خلکو ته واپس ورکړي. د صوبای اسمبلی په فیسبوک پاڼه باندې په لګېدلې ویډیو کې ښکاري هغه وخت چې انور زیب خان د حال نه بهر وځي ورسره د زمشوي ضلعو غړي هم پاتې او د حال نه بهر روان شي. شانواز ترکزه ماشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان په خوست کې په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي دی ځای ته له خپلو ناروغانو سره څو ورځې لاړ سي او راځي خو پاکستان ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي د ډیرو ناروغانو بیماری سخت دي او د همدې انتظار په حالت کې ژوند له لاسه ورکوي. بلور ته د غلام خان بندر چارواکي وایي چې پاکستاني چارواکو سره یې دا مسله شریکه کړي او هغه ورته هغه شمیره نه ده زیاته کړې چې ګواکې پاکستان ته د تلو لپاره اجازه لري. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې
د ناروغ لرونکو په وینا له دې ځایه هر ورځ د سلګونو ناروغانو له ډلې ایله شاوخوا لسو ناروغانو ته د غوښتو اجازه ورکول کیږي او د ورځې په پای کې پاتې کسان نه هیلي خپل کورونو ته ستنېږي. ناروغ لرونکو مشال راډیو ته وویل په غلام خان کې د انتظار کوونکو عاجلو ناروغانو څخه ځینې ژوند له لاسه ورکوي.
زما نوم حضرت محمد په کابل کې وظیفه لرم. دلته د شپږم ورځ باندې نن راشه سبا راشه مسپښین راشه مازدیګر راشه چې دلته راشه په بنډو کې لاس نه پر پنځلس نه پر نه زیات نه پر نه پرې دی دلته دوه درې مریضان په خپل سترګ ولچ او په حق ورسید.
یو بل ناروغ لرونکی علي مرجان وایي له ناروغانو هیڅ چاته هیڅ زیان نه رسیږي، نو په وختو کې ولې ورته ستونزې جوړې کړې دي؟
زه پرین روغلی مې ځو زینم کسام دی مریض وړای دی شپخانه ته ولته مې اکسیجن پول گو پرچم مې وخستې وه خو نه یې پرېښم. تکلیفونه دي مې تب داس را ګرمۍ کې مې ماس نه وي چې پاکستان ته ځي نه پاکستان ته مې ضرر رسېږي مې خو مریضون خلک سپینګیري یعنی نه به څه شی ضرر پیدا کړي.
ناروغ لرونکي محمد یاسین چې خزینه ناروغ ورسره وویل دی له خپلې ناروغې سره دا پنځه ورځې غلام خان ته ځي او راځي خو د اوښتو اجازه نه ده ورکړل شوې.
زه مرځیم دي د کینس مرځیم دي نور پښتور کې مرځیم دي مې دا پنځه ورځې دلته پروت یو یلوګه چې نه سر شو مرځون در دي چې ولا پې مري وړه مړ شو مرته د لګ ډیر مرځون خوښ کې چې مې هغه ته لور شو دا په خبر ته چې دا مې دا مرځي حال شي.
بلور ته د غلام خان بندر د سرحدي کمیساری چارواکي وایي چې د ناروغ لرونکو داستونزې په پرلپسې توګه د پاکستان لوري مسؤلینو سره شریکې کړې دي. د یادې کمیساری مرستیال عبدالوکیل اعظم وایي د پاکستان لوري ورسره ژمنې کړي خو تر اوسه د اوښتونکو ناروغانو شمیر نه دی ډېر کړی.
دروازې کله لس نفره وړي او کله پنځه نفره کله پنځلس نفره. نو موږ بار بار د پاکستان لوري سره به دوباره کې تماسونه نیولې خبرې مو ورسره کړې دي. موږ کوشش داده چې بیا هم تماسونه ونیسو خبر ورسه وکړو د مشکل حل کو د کوم ځای وادر کړی دي چې مریضان هم زیات وو.
بلور تلیدی مخکې د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو مشال رادیو ته ویډیو چې پر غلام خان بندر د ناروغانو تګ او راتګ روان دی او دوی هڅه کوي چې د هغوی لپاره اسانتیاوي ډېرې کړي.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د نور دونکو مشال ریډیو ستاسو پر نشریات کوي او دغه نشریات تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدل سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. که تاسو چیرې د مشال ریډیو خبرونه له تاسو څخه تیر سوي وي نو تاسو د مشال ریډیو په ویب سایټ کې هوی مدل ایم سي د جون پر شلم نیټه د خبر پښتونخوا بلدیتی ټاکنو کې دویمه مرحله کې د ملکنډ ډیویژن پر اوزلو کې منتخب شوی نمائندګانو سوګند پورته کړي او ځمواري ترلاسه کړي ده. د سوات په سیدو شریف ودودی حال کې هم لوی دستوره ترسره شوی چې پکې بعض بلدیتی نمائندګانو ویلي چې دوی ته پوره اختیار نه دی ورکول شوی. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په رپورت کې.
د سوات په سیدو شریف په دودیا حال کې د تحصیل بابوزی میر او د تحصیل سلی رشتو کونسلونه دوه او یاغړو په ګډه د سوات الیکشن کمیشن مشر فرید الله خټک نه سوګند پورته کړو. د دستوري ورسته د سیدو شریف نه د خزو د سیټ لپاره منتخب شوی کونسلر نسیم اختر مشال ریډیو ته ویل چې دې نظام کې د منتخب نمائندګانو اختیار کمول ټیک خبره نه ده.
دغه محکمه ختم شوه مطلب هغه سرزمین سره اختیار نشته. لیډیز پولیس سټیشن تاسو وګورئ د لیډیز پولیس سټیشن د محکمه ټوریزم نه لاړې په لیډیز پولیس سټیشن کې تاسو وګورئ چې انکل زنانه چی پولیس سټیشن ته راځي نو هغه دغه سره د ناستې پټانو کې نشته. دغه پر زمو مطالبه ده چې کم از کم زنانه ول حق ورکي ولنه شروع موږ د انصاف نو کړی د زنانه زم د پاره انصاف بل د مثال کې تاسو وګورئ چې هغه د فیمیل همي هغه د میل همي د کونسلر نه د اختیارات هم هغه ستوي اټیسټیشن باندې
د کوکاری تحصیل چیرمن گوهر علی خان وای چې ولس ول د مسلو حل کول لپاره وټ ور کړ او تمتر لري چې دغه مسلې بورته حل کوي.
زمون خو زیاته مسله د علاقې چې دا صفایي چې دا مین شو دا دویم چې کوم دا سو کالونه دا سو کړه روانه ده د وبو لیول زیات کته تللی تقریبا هر دویم دریم کور کوی و چې دی نو هغه د وبو او د صفایي دا زمونږ مین مسلې دي. نور خو په دې وخت کې هم دي چې زګونه شته چې زمونږ په ویلج کونسل کې پای کې بجلی نشته په سولر باندې هغه وسوم چلیږي نو هغه مسلې دي.
د سیدو شریف زلمو سیټ نه منتخب شوی کونسلر عباس خان وای چې دوی به په ګډه هڅه کوي چې منتخب نمائندګانو ته پوره اختیار ورکړي. که دوی سره اختیار نه وي نو د دې لوی زیار هیڅ پیدا نشته.
مونږ چې د قوم په باندې اعتماد کړی دی نو پکار چې هم سر د اختیار وي، او که اختیار زموږ سر نه وي نو هغه د هرې پارټۍ کسي هغه له دا اختیار پکار دی، او دا یو جمهوري عمل دی. هر سړی به خپل حق تپوس کوي، او مونږ به خپل حق تپوس کوو. مونږ له اختیار چې دی هغه پکار دی، او هر ممبر دا غواړي چې هغه سر د اختیار وي. ځکه که زه دا ووایم چې اختیار نه وي نو بیا په چیرمین او په کونسلر کې فرق شو، نو زموږ خو دا امید دی انشاءالله چې داسې به نه وي. امینډمنټ خو د دې نه مخکې هم په 2013 کم ایکس چې هغه لاول یو شان تي، بیا چې کله اختیارات هینډ اوور کېدل نو پای کې چینجز راغلي.
د سوګند پروتوکول په مخاله سیټي میئر شاهد علي خان ویل چې ټول تحصیل به په ګډه چلوي، او د ولس خدمت به اولنې ترجیح وي، او د پند تقسیم به په انصاف کول شي.
زدا سودا هیله در کوم چې تحصیل په بوزي سیټي چې دا تاسو کوم چې کابینټ کې متفق شي دي، دا الله په دې به ان شاء الله ټول سره انصاف کوي، ټول د بدغه فرټونه ملويږي.
کال 2013 او بیا کال 2018 کې د خیبر پختونخوا حکومت بلدیاتی نظام کې بدلون راوسته، او د تیر نظام په نسبت په هر ډیویژن کې یو میئر، د ضلع په کچه هر تحصیل کې یو چیرمین، او د وارډ په کچه درې جنرل کونسلران، د ښځو ځوانانو مزدور کسان او اقلیت لپاره یو سیټ مخصوص کړی. دې ترڅنګ د بلدیاتی نمائندګانو د 12 سرکاري محکمو اختیار واپس اخیسته، او نه سرکاري محکمو کې د اصلاحاتو لپاره مشورې ورکولای شي. بعض محکمې لکه ٹی ایم اے، صفائی، اوبا، لاری کوسے جوڑول، او داسې د کلی په کچا واړه ترقیاتی کارونه هم بلدیاتی نمائندگان کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږ یاست. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په نړۍ کې 345 میلیونه خلک چې دي هغه د کمو خوړو له مشکل سره مخامخ دي. دا خبره د یاد پروګرام لخوا په ریپورت کې شوې ده. په ریپورت کې ویل شوي چې په افغانستان کې دا مسله داسې ده چې یو له تر ټولو زیاتو ځپل شوو هیوادونو دی. د مشال ریډیو همکار نوریاس نوری د دې ریپورت پر اساس تفصیل وړاندې کوي.
دا د غزنی د اوسیدونکو شفقی غږ دی. د هغې مور چې د درې اولادونو نفقه ورلغاړې ده، د شفقی په ګډون په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړلو لپاره کافي خوراکي مواد نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا WFP د افغانستان په ګډون د نړۍ په 20 هیوادونو کې تر 345 میلیون زیات وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري، چې دا په نړۍ کې د کورونا وبا تر خپرېدو او د اوکراین د جګړې مخکې وخت پرتله څه باندې دوه چنده زیاتوالی ښیي. په روم کې میش د خوړو نړیوال پروګرام په هغه راپور کې چې پرون دوشنبه خپور کړی، ویلي چې دغه نوې شمېرې د کورونا له خپرېدو وروسته په نړۍ کې د هغو کسانو په شمېر کې چې کافي خواړه نه لري له 200 میلیون زیاتو کسانو زیاتوالی په ډاګه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې واقعي خطر شته چې په نړۍ کې د خوړو او تغذیې اړتیاوې به ښایي ډېر ژر د دې نړیوال پروګرام یا بل هر سازمان له توانه پورته وي چې ورته ځواب ووایي. د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان، ایتوپیا، سومالیا او جنوبي سودان ته په اشاره وویل چې په دغو هیوادونو کې ټول شمیرې د دې خطر زنګ ړنګوي چې نړۍ د خوراکي موادو له یو داسې بحران سره مخ ده چې په معاصر تاریخ کې تر ټولو لوی بحران بلل کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي نږدې 40 میلیون وګړي ښودلی دی. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي چې سکال هڅه کوي چې 155,600,000 کسانو ته خواړه ورسوي، چې دا د تیر 2021 کال په نسبت یو نوی ریکارډ دی. تیر کال دې پروګرام 128 میلیون وګړو ته خواړه رسولي وو. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د اټکل له مخې له دې پروګرام څخه نړیوال مالی ملاتړ به د دوی د عملیاتو لپاره د اړتیا وړ 22,200,000,000 له نیمایي څخه کمه برخه تمویل کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې له دریو لورو له خطر سره مخامخ دي، د عملیاتو لګښتونه په زیاتېدو دي. د هغو کسانو چې شدید وږي دي شمیر په زیاتېدو دی. حال دا چې د بشرپالنې د چارو د عملیاتو بودیجه په کمېدو ده. پر اوکراین د روسیې جګړه هم د دې سبب شوې چې د دواړو هیوادونو چې د غنمو ستر تولیدونکي دي صادرات کم شي او دغه راز د اوکراین د کرنې تولید هم مختل شوی دی. په افغانستان کې لوږې تر ټولو زیات پر ماشومانو ناوړه اغیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو په حواله په دې هیواد کې شاوخوا 1,000,000 ماشومان د قحطۍ او خوارځواکۍ له امله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې په دویم نیمه کې درته د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. خو تر وړاندې مو د خبرونو مهمو ټکو ته پام راړوم. په کورم کې د مسافرو وړونکي یو موټر باندې ډزې شوی دي چې له امله یو کس وژل شوی دی. دا پیښه د سدی پر بای ای روډ نن سهار رامنځته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په کورم کې د قبایلي مشر ملک مومین خان تر وژنې وروسته د ممکنه افریقایي بدامنۍ د مخنیوي لپاره پوځ چمتو کړل شوی دی. انټرنیټ بندي او جرګه هم رابلل شوې ده. ملي جمهوری غورسنګ د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په یو شمېر شهرونو کې د وزیرستان ځوانانو سازمان د سلور غړو د وژنې پر ضد مظاهره کړې دي. د سیاسي ګوند ملي جمهوری غورسنګ مشر محسن داوډ پرون په اسلام آباد کې مظاهره ته د وینا پر مهال وویل چې د دغو ځوانانو د وژنو پر ضد به نن هم خلک په بیلابیل شهرونو کې احتجاجونه کوي. پښتونخوا ملي او ګوند نن په کوټه کې د خپل مخکښ او پخواني سینیټر عثمان کاکړ د مړینې د لومړي تلین په مناسبت جلسه کوي. د شهر په هکی لوبغالی کې دې جلسې ته د ګوند پر مشرانو او غړو سربیره د نورو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازي هم وربلل شوي دي. ملګر ملتونو د دوو طالب چارواکو پر سفر بندیز لګولې دي. فرانس پریس خبري ایجنسی په ملګر ملتونو کې د یو شمیر سفارتکارانو لکولو ویلي چې د دې سازمان د بندیزونو کمیټې پرون په خپل غونډه کې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت پر سرپرست عبدالباقی اکانی او د پوهنې وزارت پر مرستیال سید احمد شهید خیل لدی قبل سفری بندیزونه لګولې چې هغوی د افغان جنو د زده کړو پر وړاندې سخت دریځه یادېږي. او سم جو د مشال رادیو رادیوي مجلې خبرونه سي. دا خبرونه په تکرار توګه در تخبريږي. کوربه نجیب امیر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګرانو اوریدونکو د نجیب امیر سلامونه ومنئ. دا اونۍ په خبرونه کې د پښتو ادب د یو لوی ستوري د تلپاتې بیلتون سان دی وایو. د ننګرهار د هنرمندانو پر بدې ورځې د هغوی له یو مشر سره خبرې کوو او د خیبر درې د یوې ځوانې شاعرې مرکه مو هم درته راوړې ده. بدرګه مو کړې. د پښتو ژبې نومیالی لیکوال سیډونکی شاعر او فولکلورست پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ تر 100 کلنې ناروغۍ وروسته د جون پر 13مه د 80 کلنې په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. سیال کاکړ لومړنۍ زده کړې په خپل کلی او پښین سیمه کې کړې وې او وروسته د نور تعلیم لپاره کوټې، پېښور او د لاهور پنجاب پوهنتون ته تللې وه. نوموړي په پښتو، فارسي او اردو ادبیاتو کې درې ماسټرۍ کړې وې. سیال کاکړ په 40 کلنۍ کې لومړی شاعري پیل کړه او وروسته د نثر خوا ته هم توجه وکړه او د پښتو فولکلور یا ولسی ادب په برخه کې زیات کارونه کړي او د پښتنو په سیمو کې ګرځېدلې او د ولس له خولې خواره واره ادبیات راټول کړي دي. ارواښاد سیال کاکړ تر 30 زیات کتابونه لیکلي ول چې زیاتې چاپ شوي خو ځینې کتابونه یې ناچاپه هم دي. په دغو کتابونو کې اکثر د ولسی ادب د بیلابیلو اصنافو لکه غاړو، متلونو، انګیو او نکلونو پاړه دي. پروفیسر سیال کاکړ ته پر خپلو کتابونو د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا ایوارډونه هم ورکړل شوي وو، خو په 2010 کال کې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ته د سید جمال الدین افغان په نوم دولتي مډال ورکړ. د سیال کاکړ په مړینه په افغانستان، پاکستان او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اوسیدونکو غمرازي ښکاره کړې ده. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال پر یو تفصیلي راپور جوړ کړ چې په کې د افغانستان یو شمېر وتر لیکوالان غږولې دي.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال سیړونکی شاعر او فولکلوریست پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ د جون په اتلسمه نیټه د اووه اتیا کلونو په عمر عمر او په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په مړینه پر سویلي پښتونخوا سربیره لر او بر او په نړۍ کې خواره واره پښتانه لیکوال خواشینی شوي او د هغه مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ګڼلې ده. لیکوال سیړونکی او د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پخوانی استاد محمد داود وقا مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ارواښات سیال کاکړ په خورو ورو پښتنو سیمو کې داسې ولسی او فولکلوري مواد موندلي چې له مخې یې په پښتو فولکلوري ادب کې یوه نوې اضافه شوې ده. نوموړی وړاندې وایي
سیال کاکړ د شلمې میلادي پیړۍ د وروستیو لسیزو او د یوویشتمې پیړۍ د لومړۍ لسیزو پیاوړی لیکوال او څېړونکی و چې د پښتو فولکلور او ولسي ادب په برخه کې پراخې او هر اړخیزې څېړنې کړې دي. د پښتو فولکلور کې نوي ژانرونه کشف کړي دي. په خورو ورو پښتني سیمو کې داسې ولسي او فولکلوري مواد موندلي دي چې له مخې په پښتو ژبه او ادب کې یوه نوې اضافه شوې ده. د پښتو ولسي ادب په برخه کې هغه څه ترلاسه کړي دي او څېړنې پې کړې ده او خواره کړي دي چې تر دې وړاندې د بل څېړونکي لاس لا نه ور رسېدلی. سیال کاکړ د فولکلور ترڅنګ د تاریخ ادبي تذکره لیکنې او شعر پیژندنې او د پښتو ادب په بیلابیلو نورو خواو هم څېړنې کړي کار کړی دی. د دمړینه د پښتو ژبې او ادب دپاره او د ځوان کول دپاره یوه لویه ضایعه ده.
لیکوال او سیړونکی عبدالغفور لیوال وایي چې ارواښات سیال کاکړ هغه وخت د پښتو ولسي او فولکلوري ادب راټولولو ته ملا تړلې وه چې هیڅ حکومت او هیڅ ادارې په رسمي توګه داسې مرکزونه رامنځته کړي نه وو چې ولسي ادب او فولکلور خوندي کړي. نوموړی وړاندې وایي
په هغه فرهنګي چاپیریال کې چې ارواښات سیال کاکړ هلته ژوند وکړ په هغه ساحه کې دغه ولسي ادبیاتو ځینې ډېر ارزښتمن ځیلونه او ژانرونه راپنځېدل. په تېره بیا کاکړۍ غاړې، پخوانۍ نارې، لرغونې غاړې او ولسي کیسې. ارواښات سیال کاکړ د دغو ټولو په ارزښتونو پوهېده. هغه د کاکړۍ غاړو په راټولولو کې له یو له ډېرو پخوانیو فرهنګیانو او لیکوالو څخه و چې اقدام یې وکړ. هغه وخت هیڅ حکومت او هیڅ ادارې په رسمي توګه داسې اکاډمیک مرکزونه لا رامنځته کړي نه وو چې د ولسي فرهنګ او فولکلور په راټولولو مکلف وي. ارواښات سیال کاکړ د یو لیکوال په توګه دغه کار ته لستونی رابډ وهل.
لیکوال او څېړونکی استاد لال پاچا ازمون وایي سیال کاکړ په دې پوهېده چې د یو قام د ژبې په ژوندي پاتې کېدو کې ولسي ادب او فولکلور تر بل هر څه زیات رول لوبولی شي. نوموړی وړاندې وایي
د ګلګمش حماسه، د اولیا د اودیسا، دا هغه حماسې دي چې دنیا یې لړزوله، دنیا یې خودله او دنیا ته یې فکر او مفکوره ورکوله. دا د پښتنو کور په کور وګرځېده، کلی په کلی وګرځېد. همدغه د فولکلوري ارزښتونه لکه انګۍ شوې، غاړې شوې، ټپې شوې، دا یې راټولول. دا په دې پوهېده چې د دغې ژبې د ارزښتونو په راټولولو کې ژبه او قوم چې دی رسېږي، پرمختګ کوي، یو دا یو سند په توګه پاتې کیږي. سیال صاحب په دې راز پوهېده چې د یو قوم ژبنی ارزښت او د دوی تاریخي ارزښتونه د دوی په سوچه فولکلوري ارزښتونو کې خوندي دي. نو که یو قوم څوک پیژني، یو ملت څوک پیژني، یوه ژبه پیژني، هغه به د خپلو فولکلوري ارزښتونو له مخې پیژني پرته له کومې مالی ګټې. دا د معنویاتو په دنیا کې را لوی شو او د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره یې دومره کار وکړ چې بالاخره دغه لوی انسان هغه د کور و کلي مزلنه سفر پیل کړی و او تر سویلي پښتونخوا د بلوچستان تر پوهنتونه یې را ورسوه.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی استاد محمد اسف سمیم چې له اوږدو کلونو راهیسې له ارواښات سیال کاکړ سره راشه درشه لرله، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه نه یوازې دا چې لوی لیکوال او څېړونکی و، بلکې د یو مینهناک مشر ویاړ هم په برخه و. نوموړی وایي
سیر سب دیر دو انسان و پختو ادب و پختون وطن و دلوی افغانستان و ارمنجان اور سو کو دس لوی خلق سر دزان د تړلو او ویاړونه لټی او زهم دا ویاړ درم سه چلور چا د خال وړاندې پړم بزل د زیار سر کور کې سره وډی دل او بیا خو د سیال سب سره د من په دې کډوالې او بې کورۍ په وختونو کې کله کله به چې کوټې ته لاړم ډېرې نازولې ډېرې مینه را کړې ده خو د فولکلوري ادبیاتو لپاره د زړه له درده مین لیکوال او چې د زړه په وینو پښتو آثار او پښتو قلمي خزانې راسپړلي او را پیدا کړي دي.
پروفیسر ولی محمد خان سیل کاکړ په 1915 زیږدیز کال د بلوچستان د پخین په سرانان سیمه کې زیږیدلی و او د 2022 زیږدیز کال د جون په 13 نیټه د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل 80 ژوند په اوږدو کې څه باندې 50 کاله د پښتو ادب چوپړ کړی و. په 40 کې په شعر ویلو پیل کړی و او تر 40 انوانه پوری بیلابیل کتابونه لیکلی چې زیات شمیر یې چاپ شوی دی. په دغو کتابونو کې اکثره د ولسی ادب د بیلابیلو اصناف لکه غاړي متلونه انګی او نکلونه دي. سیال کاکړ له پښتو سره سره په اردو انګریزي فارسی براهوي بلوچي او پنجابي ژبو هم خبرې کولی شوي او د پښتو تر څنګ په فارسی ژبه هم کتابونه لیکلي او خپاره کړي دي.
په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریالو چې په خپل رپورټ کې د ارواښاد سیال کاکړ پر مړینه د افغان لیکوالو تاثرات راخیستي وو. بل پلو لیکوال شاعر او څېړونکی ډاکټر صادق ژړک وایي ارواښاد سیال کاکړ تر ټولو زیات کار ولسي ادبیاتو لپاره کړی و او د نوموړي په وینا څومره کار چې محمد ګل نوري او سیال کاکړ د پښتو ولسي ادب لپاره کړی ښایي بل چا نه وي کړی. د سیال کاکړ د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته په هماغه ورځ د مشال رډیو په خپرونو کې زما همکار بوریوال کاکړ له صادق ژړک سره خبرې کړې وې. هغه وایي
پوهان سیال کاکړ تر ټولو زیات کار د پښتو فولکلور په برخه کې کړی دی. دته موږ د فولکلور بابا ویلی شو او محمد ګل نوري ته موږ د فولکلور نیکه ویلی شو. کچیری سبا پښتانه تاریخ لیکي ادبی تاریخ لیکي د فولکلور د پښتو فولکلور بابا سیال کاکړ او نیکه د ملي انداری راټولونکي چرستن محمد ګل نوري بللی شو. د فولکلور په برخې تر څنګ د کچې د لمنې پښتانه لیکوال پښتو پښتانه په سویلي پښتونخوا کې دوه دوه ټوکه له دې علاوه د شاعرۍ تر څنګ د لیکوالۍ تر څنګ داسې برخه بنۍ د کاکړۍ راړو څخه را واخلي دا تڼ تر غاړو د بلندۍ تر چرجان یا انګۍ او بیا په وروستیو کې زه وایم چې دا یو زیری پر پښتنو وکم د وروستۍ کې تاسې دی هغه پر پښتو ټپه باندې دی چې تر اوسه پورې په مطبعه کې پروت دی موږ خوندي کړی دی. اوس به زه د غمرازۍ غونډې ته را باسو.
شا نوموړي ډېر ارزښت لرونکي کتابونه هم درلود که داغه پاړه څه راته وایست.
کله چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی خدای دې ژوندی لري ورسته کلونه وو موږ یو پیشنهاد وکړ د زوی تر مرګ وروسته دا راته په خوښه بیا د افغان ګورنمنت خاص کر ډاکټر صاحب اشرف غنی استاد غزنفر او ډاکټر زکی زارشکی په دې ډېر کومک وکړ چې افغانستان تر ټولو لوړ انسان جمال الدین افغانستان په نامه یې ته جایزه ورکړه او انعام یې ورکړه. د خپل ټول کتابتون منتقل کړ کابل ته د اشرف غنی په امر په افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د همده په نوم سیال کاکړ کتابتون هلته پرانستنه وشوه. د نورو کتابونو تر څنګ د ده لویه شتمني چې د ټول ژوند ټول پیسې د بچیانو د خولې روزي پر قلمي نسخو مصرف کړې وه هغه افغان ګورنمنټ ته وسپارله.
صادق ژړک صاحب سیال کاکړ ته په پاکستان کې هم جایزې ورکړل شوي وې د هغوی په اړه څه معلومات لرئ؟
ګوره انډیر صاحب وایي وایي ما ته تمغه د بهادرۍ تړي خوشر تېدا دی چې به د دې خاورې اتل ته اتل نه وایم ډېرې جایزې ګټلې دي. دی څونه خوشحاله وو چې د اشرف غنی لخوا آیت راغی دته چې جمال الدین افغان نشان ورکړي ده دا ویلي چې زما دپاره تر دې غټ قیمت نشته. دی رښتینی افغان وو د یو پاک سپېڅلی افغان وو په عمل کې افغان وو.
لیکوال شاعر او څېړونکی ډاکټر محمد صادق ژړک چې له مشال رادیو سره خبرې کولې.
د فلم هنر آداب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سہ پمشال راڈیوی مجلہ کے.
په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوی چې د موسیقي سامان آلات ګاونډو هیوادونو ته یو سی حل ته وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقي سامان آلات پیښور ته د خرڅلو لپاره وړي. په جلال آباد کې د مشال لړیو خبریال په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیې له مشر استاد کمینګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. نوموړي په ځواب کې ویلي،
لس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې د موسیقي په غږولو. نور دا کې ټول هنرمندان حیران تهران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپل منتو خرڅو دي کورمخه کې. دغه سي حالات دي چې زمونږ د سي نور کشران بچي هغه خو مزدوري هم کولی شي مونږ هم کوو، داسې نه ده چې نه کوو، بس دغه ضرورت دی زمونږ.
کمن ګل استاد، رسنیو ته یو مکتوب رسیدلې دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازت نامه ورکړي چې پیښور ته یو سی اول ته وپلوري. د موسیقۍ سامان ولې پلوري؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی. دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهیږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی او دا ویسه په بار ملک یا گوندی هو ادونو ته ویسه خرڅه کې یو روزګار دلته په افغانستان کې به و چلوي.
زما د معلوماتو په اساس تاسو د اتحادی زنو هنرمندانو د موسیقي آلات چې په تورخم باندې اړول اغلته نیول شوی، باوجود دې چې تاسو سره امر دی داغه در اخلاصولو لپاره موسحه کړي یا رخلص شوی.
زه خبرم چې د زرولی باجه ماته کړي او مالته چې بل ټیکټ او چا سره مو ګاډي کې یا موټر کې نور هغه اخیسته ده مات کړي ده نور سامانونه ور سره کې پراته دي مونږ ته راکې. زموږ هم دغه وسیله د رزق او روزي وو. دغه حالات دي چې مونږ په خدای کې د تورخم کرایه لرو چې تورخم ته لاړ شو. مت
په دې وروستیو لسو میاشتو کې د دبلیو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د اعتزاقیه موادو دپاره یو ټیم کارډونه ورکړل شوي دي. میش په میش ورته پیسې راځي او دوی یو سټور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کوم مرسته شوې ده که نه وي شوې؟ تاسو چارواکو ته عریض شوي یاست په دې برخه کې؟
مونږ سره هیچا مرسته نه ده کړې. د ملل متحد د خوانه، د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته مونږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات د فرهنګ درخواست ولیږه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده. هغه ماته همدغه سې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم اخیستي دغه ټول وایي بی تنخواه موږ سره دلته ولاړ.
دا په ننګرهار کې د مشال راډیو خبریال چې د ننګرهار د هنرمندانو له مشر استاد کمینګل سره یې مرکه کوله. اوس ورزو خیبر درې ته. هلته له شاعرې عائشې مهر سره غږېدلې. نوموړي وایي جینکو ته اسانه نه وي چې خپله کورنۍ دې ته آماده کړي چې خپله لور خور دې شاعرۍ ډګر ته پرېږدي، خو وایي دا هم باید هېره نه شي چې له خزینو له ونډې پرته پښتو ادبیات خپل مکمل تصویر نړۍ ته نه شي وړاندې کولی. ما د مشال رډیوي مجلې لپاره له نوموړي سره خبرې وکړې.
جی، السلام علیکم، زه عائشه مهر یم او د وو اتو کال راسي شاعري کوم، غزل لیکم او بس خپل مات ګډ لیکم.
صحیح. عائشه مهر، تاسو د کوم ځای یاست؟
د خیبر علاقې ما، د خیبر باړی سره تعلق لرم او دلته کې ژوند هم کوم.
د خپل تعلیمي سرگرمیو په اړه کاوریدونکو ته معلومات ورکړئ. څومره تعلیم مو کړی یا څه کوئ؟
جی ما دولسم کړی دی او اوس دیارلسم اگزام می هم ورکو، نو پرائیویٹ سلسله جاری ده او انشاءالله مخکې به هم کوشش کوم.
صحیح. لٹریچر سره یا ادبیاتو سره یا شاعری سره شوق څنګه پیدا شو ستاسو؟
دا خو داسې پیدا شوی و چې زمون کور کې د رحمان بابا کتاب و، نو هغه زما لاس ته راغلی و. بس هغه ما لوستو، ما له پښتو ویل او لیکل هم داسې راتلله ولول کې 2011 خبر را، نو هلته کې بس زما ډېر زیات شوق پیدا شوی و رحمان بابا شاعرۍ سره. هغې نه پس بیا ما د باسین یوسفزی کتاب ولوستو، ورو ورو مې دغه صلاحیت ما کې راتلو، خو لکه ما ته داسې لارې نه وي او نه زه داسې پوهېدم، نه مې داسې زده کړې وي، خپل کوشش به مې کولو، نو بس دغسې اول سلسله شروع شوې وه.
صحیح. نو لکه خوښې شاعران مو رحمان بابا او وسیم صاحب دي که نه، دین علاوه هم څوک مطالعه کړی دی؟
نه، اول خدا و رحمان بابا و وسیم یوسفزی، او بیا وروستو چې ما مطالعه وکړه خاطر افریدی مو لوستو، خیبر افریدی مو لوستو، دغسې حمزه بابا، نو دغه نور شاعران هم ما د خپل علاقې ولوستل او ډېر زیات مې خوښ شو، مینه مې ورسره پیدا شوه او ما کې هم هغه صلاحیت نور هم تازه کېدو د دې شاعرۍ سره.
عائشہ مہر په خیبر کې خوب ډیره ښه شاعري د نارینه و لخوا مخې ته راغلی ده. دا راته وایي چې په خزینو کې مونږ پښتنې شاعرانې ډېرې لرو که لږې په خیبر کې؟
ډېرې کمې لرو، ځکه چې دلته کې خلک چې دي کنه، نو اول خو تعلیم ډېر کم دی، ډېر زیات کم دی، او بیا هغه غیرت مسله ده دلته، نو تدی وجه باندې ډېر زیات کم دی، خو بیا هم ډېرې پکې داسې شته دی خپل صلاحیت او خلکو ته ښایي کنه چې مونږ کې دا هنر دا شته دی، لکه ډېرو ته ستونزې زیاتې دي.
صحیح. او دا مونږ نارینه شاعران چې شعر ولیکو بیا نو مونږ ته اسانه لاړ شو مشاعرو ته، نارینه و شاعرانو سره کینو، هلته یو بل ته شعرونه اورو او عوام کوو یو بل ته، او یو بل ستاینم کوو. نو تاسو د ښځینه شاعران چې څه کوئ؟ ځکه تاسو ته خو به دومره سهولتونه نه وي چې د ښځو مشاعرې دې وشي، یا چېرته سره راټولیږئ خپل شعرونه چې کله ولیکئ نو چاته یې اوروئ، څنګه یې اوروئ؟
ډېر ښه تپوس مونږ ډېر زیات، او زه خو چې کم خپل زما ذاتی مسله ده، ما ته ډېره زیات اول نه دغه وه، او ما په دې کې ډېر وخت تېر کړی دی چې ما بولی شو، نه مې چاته ښودلی شو، بلکې خپل هغه اسلام یې هم نه شوه کولی. اول خو کور کې ډېرې زیاتې پابندیانې وې، بیا چې هغې نه لږه لږه راووتم لږ اساني شوه، نو اوس هم زما غزل زما خپل کلام هېڅ چاته ما داسې نه دی ښودلی چې اصلاحیې کوي راته، یا څنګه دی، یا څوک یې واوري، یا داسې بیخي ډېرې زیاتې ستونزې دي، لکه مونږ داسې نه شو کولی، نه داسې مشاعرې کېږي، نه داسې چرته تلی شو، نو په دې وجه ما ته خو ذاتي ډېرې زیاتې دغه وه تکلیف او همدغه وو. خو کور کې داسې ملګرو سره، ترویانو سره، کزن سره، دوی سره به ما لږ لږ اورولو.
صحیح. او ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا تاسو ته پر څومره اسانه کړې ده چې د نورو خزینه شاعرانو سره اړیکه ونیسئ؟
اوس خو ډېر زیات اسانه کړې ده، ځکه چې نن سبا هر چا سره موبایل دی او نیټ دی، نو اوس اسانه ده. زه هم اوس د کال راسې د پښتونخوا خویندو د بلخکر کې یم، او د هغوی سره په اړیکه کې یم، نو ماشاءالله ډېرې زیاتې خزینه لیکوالې دي پکې، کلسوم میم ده پکې، او نورې پکې، زیبا فریدای ده پکې، ډېرې خېخې مشرانې دي پکې، دا وی سره اوس لګ دغه شو.
صحیح. د خویندو ادبی لخکر یا خال چې دی، د کی کلسوم زیب بیبی ده یا د زیبا فریدای نوم تاسو واغستو، د زیبا فریدای تر شای خاون د فضل مومن صاحب، یا د کلسوم زیب بیبی خپلم تکړه د خو انور زیب خان د کنه خاون د فکر کوم، نو دوی سره د غوی ملاتړ دی، خو نور جنکه چې کورنۍ سپورټ نه کوي غوی د پاره بیا سمره ګران چې مخکې لاړ شي.
بالکل. بس دا خو دغه مسله چې د ښځې سره څوک ملاتړ نه وي کنه، نو هغه مخکې نه شي تللی، او چا سره وي نو هغه بیا دغسې مخکې ځي.
ارمان دې څه دی چې څوک مخکې؟ تاسو څه ارمان لرئ په ادبي دنیا کې؟ څه کول غواړئ چې مخکې لاړه شي او په دې ادبي دنیا کې نوم پیدا کړي؟
بس نور خو سرمان نه لرو، ځکه چې خزی ذات تدیر سیات مشکلات وی او دا پا یو دا غکیم دومره مخکی نشید لی سمرا چی او سڑید لیش و دا غرمان لرم چی زما کلام زما کتاب بی شکل کی راشی یا زما بس کلام خورشی کلامون زما خورشی بدنی پا دی خلقو کی نور صدا سرمان زما نشتا
صحیح او دا کتاب امرا شایری مکڑیم دا کنا دومره شایری مکڑی چی کتاب تی جوش
دومره خونده انتخاب کو مکانا
انتخاب کو من شیر
خوار زندگی دا تیرومی سمر خوار زندگی دا تیرومی بس او یار زندگی دا تیرومی ستا پا نوم باندی جونده یم جانانا ستا پا نوم باندی جونده یم جانانا ستا دا پارا زندگی دا تیرومی او دل تا تور پا ما پا تور استر گلگی تور پا ما پا تور استر گلگی بی سنگارا زندگی دا تیرومی
درخ
د خپل ژوند د فیصلې اختیار مې نشته د خپل ژوند د فیصلې اختیار مې نشته بی اختیار زندگی دا تیروم او بل شعر دې پکې چې ډیر تراخه تراخه وختونه مې زغملي ډیر تراخه تراخه وختونه مې زغملي کردګارا زندگی دا تیروم د کلام مقتد چی مہر ز د محبت د درد دلاسا مہر ز د محبت د درد دلاسا بے قرارا زندگی دا تیروں میں
ډیر خل شعر دی او ډیر خوند وکوه عائشہ مہر خل شعر مرتب او غزل خل کی تاسو دین علاوه سل کی نظم لیکي هایکو لیکي نور سل کی
نظم بالکل نظم هم لیکما او غزل هم لیکما دواړه برابر لیکم اول خو شروعات ما د غزل نه کړو او اوس نظم کې هم کار کوم او باقی پاتې شو نثر نو هغه طرف ته زما خیال دی افسانه د سینا وخیږي کوشش به زه کوم چې زه ولیکم خو زه به اول مطالعه کوم از داخل ول ما نو هغه نه پس زه بیا کوشش کوم په دې کې را روان وخت کې ان شاء الله سب ولیکم
صحیح تاسو خو زدکړم ورسره روانې ساتلې دی و د بی هلې ځلې ام کوې نو وړاندې څه کول غواړې یونیورسيټي ته چې کوم امکان وو تاسو تلې نو لټریچر یا ادبیات په لولې کنه کوم بل سانګه مخه خره
دغه لټریچر سره زما شوق ته دغه بلول ما فعال حال خو ملګما ته د یونیورسيټي او د دې سیزن اجازه نشته او زه ریګولر کې به کوشش کوم چې دا وکړم
صحیح الله پاک مو په خپل مقصدونو کې کامیاب کا پرایویټ کې وای تاسو کوي ریګولر خو تاسو اجازه درته نشته نو په دا ورځې په هیله چې تاسو د مخ کې تاګ اجازه درکړل شي او زده کړې وکړي یو بل شعر بم درنورو بیا به خدای پامانی کو
صحیح دا کوم خو خو نظم وایم
بالکل راته وای نظم بم خواندو کې
اجي د نظم عنوان دی چې ز سومره غټه دروغجن یم زخپلی اوخ کی لہر چا پٹاوم دزر غمون لے دنیا پٹاوم پخلا خوایم چو خوشا لیما خوز دروغ وایم ریختیا پٹاوم پٹا پزڑا دیر غم جنیما ز سوم رغت دروغ جنیما ز دزر حال چا تویلے نشم ز خپل آواز اوچا تولے نشم ز بی زبان بی اختیار ایما ز اختنیم حس کولے نشم ز د خپل هر ارمان دښمن یم ز سومره غټه دروغ جن یم ډیر واجونو کو بچلې یم په زنجیرونو یې تړلې یم حالات ډیر زورول یم بس د پښتو په نامه غلې یم د پځ کې ګلنه یم ز سومره غټه دروغ جن یم محبت کې هر یو غم زغمم د خپل شنا هر یو ستم زغمم د دې غمونو نه سیوا ملګرو د زمانی غمونه هم زغمما زری زری پزړه دن نه یما ز سومره غټه درغ جن یما پالل نشم محبت لویری د خپل ناموس او د عزت لویری مہر د خلقو د نفرت لویری د پیغورونو او تهمت لویری ویلی نشم چې مینه یما ز سمرغټ دروچن یما ز سمرغټ دروچن یما.
نو ډیر خپل شعرونه دی تاسو څنګه چې په غزل کې کار کړم داسې په نظم کې مم کړې بریالي اوسې. ډیره مننه چې مم سره مخبره وکړې سه پیغام کله لري اخر کې.
ډیر زیاته مننه. پیغام زما دغه دی خاص کر پښتنو زمون پښتنو سړو ته چې تاسو لور خور چې کوم دا وی تا خط تعلیم ورکي او بیا وی چې مخ کې سکول واړي نو ویل د اغه اجازه ورکي. او ډیر زیاته مننه د وخت را کولو.
دا وه د باړې سیمې سره تړاو لرونکي شاعره عائشه مهر چې د مشال رادیو سره خبرې کولې. له همدې سره زموږ د خپرونې وخت پای ته رسیږي. اجازه راکړئ. د الله په امان.